له ازادي رادیو اوري قدر منوريدونکو احمد تکلم او لخپل تخنیکی همکار قادر جلالوف سره د ازادي رادیو نننې مخمنې خبري مجله تاسو هر کله کوم په دې نیم ساعت خبرونه کې به چې خبرونه او راپورونه پکې خبريږي ووري چې د پېښور په ورسک روډ کې د پاکستانی طالبانو په حمله کې د وژل شویو زده کوونکو شمیر زیات شوی له وسلواله طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت له نوي پلان به خبر شي نور موضوعات هم لرو خو لمړی خبرونه ووري چې جانقا الکوزي چمتو کړي
افغانستان جمهور رئیس او د ملي وحدت اجرایی رئیس د پیښور په خونځ کې تروریستي حمله وغندله د افغانستان دفاع وزارت وایي په دانګام ولسوالۍ کې ولستنه وسلوال وژل شوی د بی سرحد خبريالانو اتحاد وایي په خبريالانو او ژورنالستانو حمله نور هم وحشانه او ظالمانه شوی دي پوره خبرونه واورئ لمړی د افغانستان او مربوط خبرونه د سیمې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په پیښور کې په خونځي کې چې د پوز لخوا پر مخ وړل کېږي تروریستي حمله په ټینګه وغندله جمهور رئیس ویل د معصوم او بېګناه ماشومانو وژنه په بشپړ ډول غیر اسلامي او غیر بشري عمل دی او د افغانستان اسلامي دولت دا وحشانه عمل په ټینګه غندي د ملي وحدت اجرایی رئیس عبدالله هم د پیښور په خونځي کې تروریستي حمله غندلې او د پیښې د قربانیانو کورنیو ته د خواخوږۍ پیغام استولی دی ښاغلی عبدالله ویلي افغانستان او پاکستان دواړه د تروریزم قرباني دي او په دې اور کې د دواړو هیوادونو ولسونه سوځي وسلواله په پیښور کې پر یو خونځي چې د پوز لخوا پر مخ وړل کېږي حمله کې نن له سلو زیات کسان وژل او زیات شمېر نورې ټپیان کړي دي د حملې مسؤلیت پاکستاني طالبانو منلی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک خبري رسنیو ته وویل په دې حمله کې 126 کسان وژل شوي او 122 تن زده کوونکي ټپیان دي راپورونه وایي د یو شمېر ټپیانو وضع خرابه ده په سیمه کې د مشال راډیو خبریال وایي وسلوال سهار وختي د خونځي ته چې د پوز لخوا پر مخ وړل کېږي داخل شول او حمله یې پیل کړه یو عیني شاهد چې د خونځي زده کوونکی دی او خپل نوم بات خود را د پیخه پړی ویل
ای بات جی لسنی بجی وی مونږه اډیټوریم ته مونږه आवाज کو چې سو کرنل راهل ایم ته ډمو راکل فور سٹیټ باره کې اور بهر نه درز غبول شروع شو فائرنګ کې دو اور یکدم اډیټوریم ترال اور بس فائرنګ شروع کو ډیر کسان سټوډنټس پکې مړکل اډیټوریم کې 40-50 سم په مخ کې مړسل اډیټوریم کې اور کرنل واره باندې فائرنګ کو مینه بس ګرځیدل بم دو غرم پکې بلاست شو اور بیا خو مونږه کلاسز ته بوتلو بیا هم پکې فائرنګ کې دو ډیر شپ پکې مړشي دو ډیر زخم شي دي جی زما پستر کو چې مولي 40 خو زما پستر کو مړسل
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د حمله غندلی او د وضع د څار په مقصد پیښور ته رسېدلی دی چارواکو په پاکستان کې درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی د افغانستان دفاع وزارت وایي د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د روانې جګړې له امله تر اوسه د شپږو بهرانیانو په ګډون 19 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي په جګړه کې د ملي پوځ 15 سرتیري هم وژل شوي او 4 نور ټپیان دي دفاع وزارت د وسلوال مخالفانو په لیکه کې د وژل شوو بهرانیانو د هویت په اړه ډېر څه نه دي ویلي د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل دا جګړه نن سهار وختي د درې ورځې لپاره بیا پیل شوه له بلې خوا د نورستان ولایت سیمه ییز شورا کې وایي د دې ولایت د وانډ وایګل ولسوالۍ کې تېره شپه د بی بی پیلوټ الوتکې په برید کې 8 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي طالبانو په دې اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي د افغانستان د سولې عالي شورا ځینې غړي وایي له وسلوالو طالبانو سره به په قطر کې د سولې خبرې ډېر ژر پیل شي د دې شورا د دعوت او اړیکو د کمیټې منشي موسا خان هوتک ازادي راډیو ته وویل په دې خبرو کې به د سولې د عالي شورا طالبانو او د پاکستان استازي ګډون ولري په قطر کې د طالبانو سره د خبرو او مذاکرو لپاره دفتر شاوخوا دوه کاله مخکې پرانستل شوی و خو ډېر ژر وروسته هغه وخت چې د افغان حکومت په غوښتنه د قطر دولت د طالبانو بیرغ د هغوی له دفتره لرې کړ طالبانو د احتجاج په ډول بېرته خپل دفتر وتاړه تر اوسه افغان حکومت او طالبانو په دې اړه تفسیر نه ده کړی د افغانستان د فوډامي وزارت وایي د سیمې له شمیر هیوادونو سره د اورګاډي پټلې 15 اړخیز تفاهم لیک لاسلیک شوی دی د دې وزارت سرپرست نورګل منګل نن په کابل کې خبري غونډه ته ویل دا سند د دسمبر 15 نیټه په تاجکستان کې د افغانستان تاجکستان ایران چین او قرغیزستان ترمنځ لاسلیک شو خاغلی منګل زیاته کړه دا پټلې 2200 کیلومتر اوږدواله لري چې شاوخوا 1.5 کیلومتر د افغانستان له خاورې نه تیریږي زمون غږ له ازادي راډیو اوري د بی سرحد خبر اعلان اتحاد وای په خبر اعلانو ژورنالستانو حمله نور هم وحشانه او ظالمانه کیږي او د سړي تختونو شمیر مخ په زیاتې دوده د ډلې چې مرکزی په پاریس کې دی په خپل کلنی راپور کې نن خبر شو ویلي په تیر یو کال کې د دند پر مهال شپږ شپږ ژورنالستان وژل شوی او دا رقم د 2013 کال تلفاتو په پرتله په سلو کې و کم واره خي د بیسرات خبریالانو ډله وایي د اسلامي دولت ډلې لخوا د جیمز فولی او سټیفان ساتلوف له وژنو څخه معلومیږي چې ژورنالیستان د دندو او راپور ورکولو پر مهال له زیات خطر سره مخامخ دي. هغه ډله چې په سوریه کې کورنۍ جګړه څاري وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د اسلامي وسلوالو لخوا د هیواد په شمال لویدیځ کې د دوه پوځي اډو له نیولو راهیسې شاوخوا 200 تنه وژل شوي. د سوریې د بشري حقونو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د وادي دوایف پوځي اډې د نیولو لپاره دوه ورځنۍ جګړه کې شاوخوا 100 تنه حکومتي عسکر او 80 تنه وسلوال وژل شوي. د وادي دوایف او حمیدیا پوځي اډې د دوشنبې په ورځ القاعده شبکې سره د تړلې النصره جبهې او نورو وسلوالو لخوا نیول شوي وي. د وادي دوایف پوځي اډه چې د مرکز دمشق او حلب ښار ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کې موقعیت لري له 2 کالو راهیسې د وسلوالو لخوا محاصره وه او نیولې د یاغانو لپاره یو مهم بری ګڼل کیږي. او د روسي روبل د ډالر او یورو په مقابل کې تر ټولو ټیټې 90 سطحې ته ولوېد او د ورځې په وروستیو کې یو امریکایي ډالر له 80 روبلو او یو ایرو له 100 روبلو سره تبادله شول. که څه هم چې د روسیې مرکزي بانک تېره شپه د روبل د قوت په مقصد د بانکي سود نرخ پورته کړ، خو دې کار هم د روبل د ښکته کېدو مخه ونه نیوله او په 100 کې شل ښکته شو. د روسیې روبل په روان کال کې د لویدیځ د بندیزونو او په نړۍ کې د تیلو د بیو د ټیټېدو له امله خپل ارزښت په 100 کې 500 له لاسه ورکړی. د سې شنبې په ورځ په لندن کې یو بیرل خام تیل له 2 امریکایي ډالرو څخه په ټیټه بیه وپلورل شول او دا د 2009 کال جولای میاشتې راهیسې د تیلو تر ټولو ټیټه بیه وه. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
زمونږ غږ له آزادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د پېښور ښار د ورسک روډ پر یو خوندزي د پاکستانی طالبانو د حمله د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د افغانستان او هند په ګډون د دې بریټ پوړاندې لا عکس العملونو به خبر شي. دا موضوع به په یو ګردی میز کې هم وڅېړو. چارواکي وایي پر روانو 4 ورځو کې به افغان حکومت په قطر کې د سولې د خبرو لپاره یو پلاوی وټاکي. په دې اړه د طالبانو د یو پخواني قومندان نظر اوري. اروپایی ټولنه د افغانستان د 1993 کال د انتخاباتو په اړه د خپلې څېړنې راپور خپور کړی او وسلوالو د کونړ پر دنګام ولسوالۍ د برید په دوام د حکومت د پلویانو کورونه سوځولي.
نه حکومت څه پرورش وکړه او نه اکمال وکړه او د قومي خلکو څه ونښته. نو اخره نتیجه دا راغله چې کورونه وسو.
د خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ، نور راپورونه هم لرو. د آزادۍ رادیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. په داسې حال کې چې په پېښور ښار کې پر یو ښوونځي د پاکستاني وسلوالو طالبانو په حمله کې د وژل شویو زده کوونکو شمیر لوړ شوی. د پاکستان صدر اعظم پېښور ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې پاکستان او افغانستان به په سیمه کې د تروریزم د ځپلو لپاره ګډې مبارزې ته دوام ورکړي. نواز شریف همداراز پر زده کوونکو د طالبانو برید وحشتناک وباله او وی ویل چې دا ډول پیښې د دوی حوصله نشي کمولی. په دې اړه نور جزئیات له پېښور د ازادۍ راډیو د خبریال ذبیح الله شفق پر راپور کې واورئ.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په داسې حال کې چې په پېښور کې پر یو خونځي د وسلوالو پاکستاني طالبانو د یو خونړي برید په نتیجه کې د وروستیو راپورونو له مخې لږ تر لږه 122 کسان وژل شوي وایي چې پاکستان او افغانستان به په ګډه په سیمه کې د تروریزم د ځپلو مبارزې ته دوام ورکړي او په خبره چې په قبایلي سیمو کې به د وروستي ترهګر تر ځپلو پورې د پاکستاني ځواکونو عملیات دوام ولري. نوموړی وایي چې په دې وروستیو کې امنیتي ځواکونو په قبایلي سیمو کې د میشته کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد کامیاب عملیات کړي چې له امله یې هغوی ترهېدلي او اوس بېګناه خلک په نښه کوي. نوموړي دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې پر یو خونځي تر وسلوال برید وروسته د ښار ته د خپل سفر پر مهال وکړې. وسلوالو د سه شنبې په ورځ په پېښور کې پر یو خونځي چې د پاکستاني پوځ لخوا اداره کېږي برید کړی چې په ترڅ کې د چارواکو په وینا تر دې دمه لږ تر لږه 122 کسان وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې په درنو وسلو سنبال ترورستان چې نظامي یونیفارم پر غاړه او د پېښور ښار ورسک روډ په بهار کالونۍ کې پر یو خونځي هغه مهال ورننوتل چې په خونځي کې سلګونه زده کوونکي موجود وو. په وژل شوو کې تر 100 زیات زده کوونکي دي چې عمرونه یې لا تر 1400 کلونو پورې دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په پېښور کې پر خونځي د طالبانو برید وحشتناک وباله او وی ویل چې دوی په تیلې دا چې په قبایلي سیمو او همداراز د پاکستان په ښاري سیمو کې به د ترورستانو مرکزونه له منځه وړي.
افغانستان کے ساتھ بھی یہ بات ہوئی ہے کہ وہ
دی وای مونږ له افغانستان سره په دې اړه خبرې کړې چې دواړه هیوادونه په سیمه کې د تروریزم د مخنیوي لپاره ګډه مبارزه کوي. مونږ باید وروستي تر هغه تر ختمې دا پورې عملیات جاری وساتو او باید وایم چې دا ډول بریدونه زموږ حوصله نشي ټیټولی. ورسک روډ د پیښور تر ټولو حساسه سیمه ګڼل کیږي چې شاوخوا د پاکستاني پوځیانو نظامي مرکزونه او ګڼ شمېر دولتي ودانۍ پرتې دي. ویل کیږي چې دغه خونځي ډېرې زده کوونکي د پاکستاني پوځ د برحاله او متقاعد پوځیانو اولادونه او یا هم خپلوان دي. د پاکستاني پوځ ویان جنرال اسم باجوا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې تر دې دمه په خونځي کې له ترهګرو سره په نښته کې شپږ وسله وال وژلي او په خبره یې چې لا هم په خونځي کې تلاشي عملیات دوام لري. په پیښور کې پر خونځي دا برید په داسې حال کې شوی چې په دې وروستیو کې پاکستاني ځواکونو د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې په دغو عملیاتو کې د پاکستاني طالبانو په ګډون ګډ شمېر بهرني وسله وال وژلي او د هغوی نیټورک یې له منځه وړی دی. بلخوا په پیښور کې پر خونځي د برید مسؤلیت پاکستاني وسله والو طالبانو منلی او ویلي دي چې دا برید د دوی جنګیالیو په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم او په خیبر ایجنسۍ کې د روانو خیبرون عملیاتو په غبرګون کې کړی دی. د پیښور د لیډرینګ روغتون د اړیکو مسؤل ازادي راډیو ته پر رالیږلي پیغام کې ویلي چې په دې روغتون کې اوس هم ډېرې ټپیان تر درملنې لاندې دي چې په دوی کې دا تو حالت د اندېښنې وړ دی. دا یادونه وړ ده چې د پاکستان ګڼ شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو په پیښور کې پر خونځي د طالبانو برید غندلی او له حکومت یې غوښتي چې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي.
د پیښور ښار پر ورسک روډ د یو ښوونځي پر یو ښوونځي د حملې د قربانیانو په شمېر کې د زیاتوالي په اړه راپور مو اوریده. پر راپور کې مو همدار از واوریدل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي دي چې له دې حمله سره سره به پاکستان او افغانستان دواړه د تروریزم په وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. د ورسک روډ پر خوونځي حمله په پاکستان کې دننه او د نړۍ په ګڼ شمېر هیوادونو کې غندل شوی. احمد شبار د دې حمله په وړاندې د پاکستان د دوو گاونډیانو افغانستان او هند په ګډون د عکس العملونو په اړه راپور برابر کړی.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په پېښور کې د ښوونځي د ماشومانو وژنه وغندله او په یو بیان کې وویل چې د معصوم او بېګناه ماشومانو وژل په بشپړه توګه یو غیر اسلامي، غیر بشري او غیر انساني عمل دی. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د حمله وغندله او ویل چې دې پېښې یو ځل بیا وشوه ده چې افغانستان او پاکستان دواړه د ترهګرۍ قرباني هیوادونه دي. تروریزم د سیمې او نړۍ لپاره ستر ګواښ رامنځته کړی چې د افغانستان او پاکستان ولسونه پکې سوځي. د دې برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان ډلې منلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند سراج الحق سراج ازادي راډیو ته وویل موږ په پېښور ښار کې پر یو ښوونځي حمله په شدت غندو او دا تروریستي برید د ټولو اسلامي او انساني قوانینو خلاف ګڼو. همداراز هر څوک چې د معارف په وړاندې دریشي هغه د بشریت ضد او د بشري ټولنې د پرمختګ ضد ګڼو. دغه ښوونځی چې برید پرې شوی دی د پوځ له لوري پر مخ وړل کیږي. د نوبل د سولې د جایزې وړونکي ملال یوسفزی وویل چې د برید خورا خپه کړه او دا بزدلانه برید په کلکو ټکو غندي. پر دې پیښې د پاکستان ګاونډي سیال هند خوشحالي څرګنده کړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودي دا برید یو بزدلانه برید وباله. دغه هیواد د کورونیو چارو وزیر راجناث سنگھ بیا وویل دغه برید د تروریزم اصلي څیره بربندوي. په کابل کې د امریکا سفیر ریچارډ اولسن نن په یو بیان کې له هغو کورنیو سره غم شریکي ښکاره کړه چې ماشومان یې په ښوونځي کې ووژل شول. په دې بیان کې ویل شوي دي چې امریکا په کلکه په پېښور کې پر زده کوونکو برید خندي او د پاکستان د خلکو سره په غم کې ځان شریک ګڼي. په بیان کې ویل شوي دي چې دغه څه پېښې دي چې امریکا او پاکستان ته پکار دي چې په ګډه کار وکړي څو په سیمه کې سوله او ثبات ټینګ شي. د فرانسې ولسمشر هم دا برید وغنده. فرانسوا اولاند وویل چې په پاکستان کې پر یو ښوونځي دغه برید د ټیټو خلکو کار دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر وویل چې موږ د پاکستان له خلکو سره په غم کې شریک یو. د وټل شویو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوو او قربانیانو ته د ژر روغتیا هیله کوو. د پاکستان حکومت درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی.
افغان او پاکستانی کارپوهان وایي د پېښور د ورسک روډ پر ښوونځي ډله ییزه حمله او په افغانستان کې پر ملکي وګړو وروستي بریدونه یو ځل بیا دا اړتیا په ډاګه کوي چې د تروریزم د مخنیوي لپاره باید په ګډه او رښتینی اقدامات وشي. رضوان مراد د پېښور د ښوونځي د نننۍ حمله او په افغانستان کې د وروستیو حملو په اړه د پاکستان د سیاسي چارو د کارپو عقیل یوسفزی او د افغان کارپو احمد سعیدی نظرونه راخیستې دي. د دې بحث په پیل کې ښاغلی یوسفزی په دې اړه چې ولې طالبانو پر ملکي وګړو حملې پراخې کړي دي وویل
د امریکې او د پاکستان او د افغانستان په منځ کې په دې تیرې او څو هفتو کې یو ورځو کې چې کوم ډیولپمنټ شوی دی د دې په منځ کې چې کوم د همکارۍ او د کوارډینیشن کوم فیصله شروع شوې ده باغی طالبان افغان طالبان دی کو پاکستانی دی کو القاعده دا دغه کې هلیان دی سدی وړ زیات کړولې دی او هغه په دې نتیجه رسیدلې دی چې دا درې واړه ملکونه یا هیوادونه چې دا زمو خلاف یو شوی دی او کدې شي چې زمو خلاف او مشرک ډول باندې یو غټه کړوي او کې زمو خپل خیال دی چې درې واړه ملکونه چې کوم همکاري دا هغه ته یو څه پیغام ورکولو د پاره دوی نه دا چې په کورسو باندې هم زیات کړی بلکې په افغانستان کې او پاکستان کې اولس باندې کوم حمله چې دی په هغه کې هم زیاتې راوستل او په خبر کې تر کومه واقعه وشوه دا هم د دغه پالیسۍ یو
سیدی صاحب د پیښور نن حمله او د غراس په افغانستان کې ورسته حمله په خاصه توګه په پکتیکا کې اولیبال په میدان کې حمله آیا د دې سرګندوی نه ده چې هغه ډلو چې طالبانو یاد دي وسلوالو ملاتړ کو هغه اوس په دې باید پوه شي چې د دې اور لمن هغه ته هم غزیدلې
تروریزم مار کېدل یو مشکل کار ده هر څومره چې دی به وګدې ځاني کیږي دنیا یې غرب ترڅ کې امریکا لري باید چې کی پوي نور دنیا په دې پوي هغه مملکتونه چې غوښتل تروریزم حمایه کړي او تروریزم بل خاطب ولیږي متاسفانه اوس تروریزم د هغو لمن به نیولې نن هغه حادثه چې به ورتګ و په زیخور کې وسو برعلاوه چې د تعصف وړ ده دا دنیا ته ښیي چې په دې باره کې باید جدي توجه وشي ورنه دغه مشکل نه کنټرول نه خارجيږي
یوسف زی صاحب تاسو ویلي چې پاکستانی یا افغان طالبانو سره داسې ویره پیدا شوی چې متحده ایالات او پاکستان او افغانستان کې دي شي یو لاس شي د دوی خلاف باندې آیا واقعي هم تر دې مخ کې خو هم داسې خبرې په خاص توګه پاکستان له خوښمنه وادي شوی دي دا ځل څومره مطمئنی است چې داسې یو مشترک اقدام به د دې سخت دریځ او سوال پر ضد وشي
نه دي د مخ کې په مقابله کې وسطه کوم حالت دا بالکل مختلف ده او تاسو کتل چې په څه خبره ده پاکستان ته راغې او یو ډېر غټ ډیولپمنټ موږ ولیدو دا کې پاکستان ارمی چیف چې امریکا ته لاړو هغه ته لغت هغه ته نو شو او د کاونټر ټیرریزم په اړه کې په اول ځل باندې د درې واړو ملکونو سیاسي قوتونو د ولس د میډیا او د اسټابلیشمنټ په منځ کې یو میکانیزم جوړ شوی دی د هغې په نتیجه کې موږ وینو چې دغه خلک یې رول دي او خلک اوس کاري داسې چې 2015 چې کوم یو نه برنامه جوړیږي په هغه کې به د درې واړو ریاستونو د دې ولس په یو طرف ته وي او القاعده افغان طالبان پاکستان طالبان یو چې هغیان چې دی نو هغه به بل طرف ته کاري داسې چې د راتلونکي اصول ورځو کې یا هفتو کې به د دواړو فریقینو د طرفه د یو غټ جنگ بیا یو تابع کیږي او نړۍ کوم د پیښور واقعیت چې دا هغه ته موږ هم په دغه تناظر کې ګورو
سیدی صاحب کارپوهان په دې نظر دي چې افغان او پاکستانی طالبان اوس د ورختای په حالت کې چې حسنه چې امریکا پاکستان او افغانستان د دوی خلاف ټول سره یو غټ شي او دوی لمن ځي او سی تاسو سمره مطمئنه چې په دې برخه کې به پاکستان رښتینی همکاري ولري
زه به دې باور یم چې دا اکسل عمل چې نن په ورسره روت کې اوس بل اکسل عمل ده تاسو معلوم ده چې دوره دوسته یو دوره پر د افغانستان دوره پر د پاکستان یو نفر د چین په قطر کې د طالبانو سره ناست لري دا اکسل عمل چې نن په ورسره روت کې اوس په دې معنی ده چې دنیا ته وخی شي هغه څوک چې په خطر کې مذاکره کوي هغه له موږ نماینده نه دي هغه مذاکرات چې کېږي پاکستان له موږ نه شي کولای چې نمایندګي وکړي
د پېښور ښار د ورسک روډ پر یو ښوونځي د نننۍ ډله ییزې حملې په اړه د دوو کارپوهانو نظریات مو اورېدل په کابل کې احمد سعیدی او په پېښور کې عقیل یوسفزی له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی
د کونړ ولایت د دنګام ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې لتیرو درې ورځو راهیسې د سلګونو وسلوالو طالبانو له سختو حملو سره مخامخ دي خو تر اوسه افغان حکومت ځواکونه نه دی ورستولي دوی شکایت کوي چې وسلوالو طالبانو د حکومت د پلویانو ډیر شکرونه هم سوځولي د کونړ والی هم وایي چې له مرکزی حکومت څخه د هوایي ځواک غوښتنه کړې خو تر اوسه مرسته نه ده ورسره شوې په دې اړه د نور تفصیل لپاره د روحلا انوري راپور واوري
د دانګام ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو چې له نوم خودلو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې وسلوالو مخالفینو د پاسون کوونکو ډیر شکورنه سوځولې دي
او نه حکومت څه پرورښ کوو نه څه رال او نه اکمال وکړو او د قومي خلکو سوون خطا ون خطا ون خطا نو اخر نتیجه دار اله چې کلی وسو کورونه وسو او د سه کورونه وسو چې پاغه یو یو کور باندې د کرول نه بره پیسې راغلي او دا واړو کورونه خود دا به نه هدا ډیر سوي دي
تقریبا دا غټ څومره کورونه وسو
دا غټ کورونه ډیر شکور وسو او نورم پس روان دي کنه نور چې نور به څو سيزي
هغه وای وس هم ګن کلی وسلوالو طالبانو محاصره کړی دي د کونړ والی شجاع الملک جلالا آزادی راډیو ته ویل وسلوالو طالبانو د ملکی خلکو کورونه سوځولي او دوی د خلکو د نجات لپاره له مرکزی دولت د مرستې غوښتنه کړې
بدبختانه تاسو خو ګورئ په دې ډېر سکالو کې چې دنیاوال په افغانستان کې وو زمونږ اردوی ملي حتی که خپلې تیارې چې وي هغه هم د منځه تللی دي یعنې مونږ په هوایي لحاظ باندې نیو تقویه کړي مونږ چې کوم ځای کې کومک غواړو د خارجیانو نه غواړو او په دغه مسله کې په خپل رئیس جمهور او شورا امنیت ته مونږ له اطمینان راکوي چې دغه زمونږ د خارجیانو سره تماس کوي خصوصا قولي اردو قمندان او وزیر صاحب ډېر زیات په دې مسله کې جدي دی ګورو چې څه چل کېږي خو خلک همدا تقاضا کوي چې که زمونږ سره وایي کومک ونه شي مونږ خرابېږو
والی وای په یاد جګړه کې تر اوسه 13 وسلوال وژل شوی 28 ټپین شوی شپږ تنه دولتي سرتیری وژل شوی او 15 نور ټپین شوی دي خو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو قومندان قاری ضیا الرحمن ازادي راډیو ته داوه کړې چې د دانګام په جګړه کې ګڼو دولتي سرتیرو ته مرګ ژوب لاړولې زیاتې سیمې له دولتي ځواکونو نیولې دي خو د ولسي خلکو د کورونو سوځولو پاړه څوونه ویل دانګام د کونړ په ختیځ کې د ډیورن په کرخه پرته هغه ولسوالي ده چې له تیرو څه باندې 4 کالو پرې د پاکستان پوځ د توپونو په زرګونو ګولۍ راویشتلې
له کونړ د ازادۍ راډیو د خبریال روح الله انوري راپور مو اوریده د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړي نن وویل چې ډیر ژر به له وسلوالو طالبانو سره په قطر کې د سولې خبرې اترې پیل شي د دې شورا غړي او د دعوت او تماس د کمیټې منشي نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په 4 ورځو کې به د افغان حکومت په دې خبرو کې د ګډون لپاره خپل پلاوی غوره کړي په کابل کې د ازادۍ رادیو خبريال اسد الله لودین د دې خبرو اترو د پایل په اړه د طالبانو د یو پخوانی مقام مولوي سید اکبر اغا نظر پوښتلی سید اکبر اغا د مرکې په پایل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې په قطر کې طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو د پایل په اړه د معلومات څه دي
زه فکر کوم چې دا خبره به شي چې د کوم حال چې زلم تر اوسه پدې ده طالبانو د طرف سره د څه مثبت خبره ماته نه بریښي او نه را معلومیږي او کوسی یو زما خپل شخصي نظر دی د افغانستان د لپاره به زما فکر باندې صلح او سدیر اړین نه لکه پروس کال چې وابل کال و ترغه به وسال نه ځکه چې افغانستان کې ورځ پر ورځ باندې بربادي راځي او اباجی نه راځي نو زما فکر باندې افغانان ډیر دي چې د افغانستان په یو رقم باندې جوړ شي البته د څه رقم چې هغه یو اسلامی طریقه یو هغه تیر جهاد وساتل سی و نور اسلامی شاعر ټول وساتل سی په دې کوم افغانستان جوړ سی دا افغانان ټول دې ته ډیر تیر
بله جناب مولوی صاحب په خو طالبانو ویل چې د بهرنۍ موجودیت د سولې د خبرو په وړاندې یو خند دی اوس چې بهرنیان له افغانستانه په وتو دي فکر نکوي چې طالبانو به دا پتیلی وي چې راشي له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي
زه فکر کوم چې د بهرنیانو وتل ټول نهسته نه دي چې ټول بارنیان د افغانستان سوځي بارنیان نو وځي ډیر وځي خو په افغانستان کې ته پاتېږي زه فکر باندې پدې کې زه دا چې ویل سم چې د طالبانو به وسمه هغه فکر دي چې بارنیان به د دې غرض دا و چې ټول بارنیان په افغانستان کې یي تر هغه وخت پورې موږ دا خبرې نه کوو زه فکر باندې البته دا یو شی خو دی چې کچېره بارنیان ټول د دې د لنډې مودې وعده وکړي چې په دغه مودې کې مروجو نو کدای شي دا استعمال به لري
مولوی صاحب که څه هم تاسو وایي چې خوشبینه نه یي چې طالبان دې په دې خبرو کې برخه واخلي اما د سولې علي شورا وایي چې په دې برخه کې پرمختګونه شوي او راتلونکو نه په قطر کې خبرې پیلېږي کچېره احتمال انده خبرې پیل شي تاسو څومره ورته خوشبینه یي چې دا خبره به نتیجه ورکړي او کنه
زه چې کوم خو ما د ټول ما اوس ډیر اړینه ده سولې ډیر څنه تیجا ورکوي افغانان هم ډېر دې ته تیجا دي که څه په جریان کې اچا دا اوس افغانستان خلک په دې نسبت لږ راوتلي انتخابات په ډېر شطرال کال ډېر راوتل چاغه په چا باندې د تدوی خوښ و بلکې د دې لپاره وته چاغه تغیر واړی په افغانستان کې او تغیر د اصلاح او د جوړ د لپاره واړی نو زما فکر باندې خلک ډیر دې تل حواله دي او ډیر تاثیر بولوري په دې بل طرف کې نوې حکومت رالی د نوې حکومت کچیر نوې حکومت قرباني ورکړي د افغانستان په باندې د څه قرباني ورکړي کچیر سبا په افغانستان کې صلح راځي مستدی حکومت باندې تیر یو یعنی تر ریاست تیر یو زما فکر په دې قرباني باندې کېدای شي صلح په افغانستان کې راشي
په مرکه کې مو د مولوی سید اکبر اغا د طالبانو د حکومت د یو پخوانی مقام څرګندونې اوریده چې په قطر کې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو اترو د احتمالي پایل په اړه خپل نظر څرګندو او اوس هم یوې بلې موضوع ته ورځو. اروپایي اتحاد په افغانستان کې د ولسمشری اولایتی شوراګانو د انتخاباتو په اړه د خپلو ارزونو راپور خپور کړی. د راپور چې نن د اروپای ټولنې د انتخاباتو د ارزونې د ډلې لخوا خپور شو، د جمهوری ریاست په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو یادونه پکې شوې او د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو لړ سپارښتنې هم کړې دي. قاسم سولمل په دې اړه له نور تفصیل سره.
د اروپای ټولنې د انتخاباتو د ارزونې ډلوي ترغو چې د افغانستان د جمهوری ریاست په تیرو انتخابات کې د سویو درغلیو عاملین مجازات نسی، نو په دغه وخت کې به راتلونکي انتخابات هم ستونزمن وي. د غډلې د سیشن به پرز د افغانستان د جمهوری ریاست د تیرو انتخابات په اړه خپل ورستۍ راپور وړاندې کړ چې پکې په پراخه پیمانه د درغلیو یادونه شوې ده. په راپور کې که څه هم دا نه دی ویل شوی چې څومره درغلی او د چا په ګټه شوی، خو د اروپای ټولنې د انتخاباتو د ارزونې د ټیم مشر تایس بیرمن خبر اعلان ته ویل چې حکومت اوس باید د انتخاباتي بنسټونو استقلالیت لپاره کار وکړي. شغله برمنوي زموږ یو اساسي وړاندیز دا دی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون استقلالیت باید تقویه سي. د دوړو بنسټونو خپلواکي ضروری ده او باید چې تقویه سي. د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د شغل برمن نور وړاندیزونه دا دي چې باید یو روشانه انتخاباتي میکانیزم رامنځته سي، الکترونیکی تذکره وویشل سي او انتخاباتي مرکزونو ته د شذو د لاسرسي او د غوي ترای د خوندیتوب لپاره اقدامات وسي. خو له دې سره سره نوموړي هله څرګند کړی چې د افغانستان په نوي حکومت کې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره سیاسي اراده سته او د په وینا شایغه نیمګړتیاوي چې د جمهور ریاست په تیر انتخابات کې موجود وي په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې نوي. لدی وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم د نوي حکومت د جوړېدو په لومړۍ ورځو کې ویل و چې د انتخاباتي نظام اصلاح کول له لومړیتوبونو څخه دي. د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی پړاو انتخابات روان کال د حمل په شپږ سم وسول او د کاندیدانو لوري د 50 جمعیو رای د نه پوره کېدو په خاطر دویم پړاو ته ووتل.
زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم د خبرونې ورستای راپور. د افغانستان د فواید عامه وزارت وایي چې د چین، قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او ایران ترمنځ د اوسپنې پټلۍ په جوړېدو تړون لاسلیک شوی او د تخنیکی مطالعې چارې به تر 2014 کال بشپړې شي. د دې وزارت سرپرست نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا ستره پروژه به افغانستان د منځنۍ اسیا د هیوادونو له لارې له نړیوالو شبکو سره ونښلوي. رحمت الله افغان او په دې اړه تفصیل.
افغان حکومت هڅه پیل کړې دي چې د منځنۍ او جنوبي اسیا هیوادونو د ترانزیت په وسیله سره ونښلوي. د افغانستان د فایدامي وزارت سرپرست نوروز منګلو ویل چې په همدې هدف یې سیمه ییزې هڅې پیل کړې او ښي لاسته راوړنې هم لري. ښاغلي منګل د سه شنبې په ورځ د افغاني پلاوي د هغه سفر معلومات له خبریالانو سره شریک کړل چې د دې پروژې څلور غړیو هیوادونو ته کړی وو. ښاغلي منګل ویل چې د چین، قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او ایران ترمنځ د اوسپنې د پټلۍ په جوړېدلو موافقه شوې ده.
مذاکرات را با ممالک ایران،
له چین، قرغیزستان، تاجکستان او ایران سره مو په دې اړه خبرې کړې. له نیکمرغه د خبرې بریالي وي. چین به د قاشغر لارې له قرغیزستان بیا تاجکستان، افغانستان او بل اخر له ایران سره ونخلول شي. دغه ټول واټن 2000 کیلومتر دی. نږدې 1500 کیلومتر یوازې له افغانستان ته تیریږي. هر هیواد به څوکړي چې په خپل سیمه کې تخنیکی مطالعه او د ساختمان چارې پیل کړي.
ښاغلی منګل زیاته کړه د ریل پټلۍ نه یوازې سیاسي لاسته راوړنې لري، بلکې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سوداګری زیرا کړې ورکړې او د ملي اقتصاد په پیاوړي کولو کې به هم لازم مرسته وکړي. د فایدامي وزارت سرپرست ویل چې یا د پروژه د آسیا پراختیایي بانک، نړیوال بانک او چینایي بانکونو له لوري تمویلېږي. هغه زیاته کړه په دې غونډه کې د غړو هیوادونو ترمنځ توافق شوی چې د دې پروژې تخنیکي او اقتصادي معلومات به تر 2018 کال پورې بشپړوي. د دې وزارت چارواکي وایي د دې پروژې له تخنیکي مطالعې وروسته به د دې پروژې لګښت معلوم سي. د فایدامې وزارت وایي د 495 کیلومتره تخنیکي مطالعه بشپړه شوې او د پاتې کار روان دی.
قدر من اوریدونکو داوا د دې خبري مجله راپورنه چې له ازادي راډیو مو واورید. زه احمد تکل تاسو یې